پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خرنۍ خبري ګړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروړو. خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د جنوبی آسیا سیمه ایز همکاري سازمان د کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې کیږي. پاکستانی امنیتی چارواکي وايي په کالاش کې 15 وسلوال وژلي دي او ملګری ملتونه وايي په ختیځ اوکراین کې د ولسی وګړو مرګ ژوبله د تیر کال تر لوړې سطحې رسیدلې. بشپړ خبرونه د جنوبی آسیا سیمه ایز همکاري سازمان سارک غړو هیوادونو کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې کیږي. نن په دې لړ کې د کورنیو چارو سیکرټرانو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي موادو قاچاق مخنیوي په اړه خبرې شوې دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په پرونی غونډه کې د سارک غړو هیوادونو د امیګریشن چارواکو د خلکو تګ راتګ او ویزې شرایطو په اړه خبرې وکړې. پاکستانی امنیتی چارواکي وایي د تشاترال په کالاش کې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. یو امنیتی چارواکي نن د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل دا وسلوال له ډیورن کرخې سره نږدې د پاکستان پوځ د چترال امنیتی ځواک سکاوټ سرتیرو او استخباراتي ادارو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د کالاش یو مشر وزیرزاده نن مشال راډیو ته ویل د سیمې خلک له امنیتي اقداماتو مطمئن شوي. دا وایي دلته خلک ډیر ویریدلی ول خو اوس چې دا نوی پرمختګونه وشول او وسلوال چې له سرحد سره نږدې ول د هغوی پر ضد عملیاتو او بیا د 15 وسلوالو وژنې اقداماتو خلک مطمئن کړي دي. وزیرزاده پر حکومت غږ وکړ چې د هغو کلیو له اوسیدونکو سره د مرسته وکړي چې ورڅخه وسلوالو څاروي وړي دي. عملیات تر هغې وروسته شوي چې د خالی پر ورځ له نورستان ولایته وراوښتو وسلوالو په کالاش کې دوه شپانه ووژل او د سیمې اوسیدونکو په وینا د هغوی شاوخوا 1500 څاروي له ځانه سره یوړل. د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر عاطف خان وایي هغه استاد نیولی چې پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې د شاګردانو په وهلو ښودل شوی دی. نوموړي نن مشال راډیو ته ویل دا پیښه د چترال د دروش کلي په یو شخصي سکول کې شوې او د استاد نوم انعام دی چې بیګا نیول شوی. دی وایي پرون ماښام چې ماته پته ولګېده نو بیا ما د تعلیم سیکرټر ته هم هدایت ورکړل او بیا مې د چترال له انتظامی افسر یا DC سره هم خبرې وکړې. هغه استاد یې پرون نیولی دی او سخته سزا به ورته ورکوو چې آینده څوک داسې کار ونه کړي ځکه چې ډېر زیاته یې کړی دی، ظلم یې کړی دی. د تعلیم وزیر عاطف زیاته کړه چې په ښوونځیو کې د ماشومانو پر وهلو بندیز دی او که پر دې استاد جرم ثابت شو نو ورته تر درو کلونو پورې د بند سزا اورول کېدای شي. د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د روان کال تر پایه په ټول بیکوره کړل شوي خلک خپلو کلیو ته واستول شي. نوموړي نن د پاکستاني دولتي راډیو ته په مرکه کې وویل له 100 ارب روپیو څخه شاوخوا 1.5 اربه شمالي وزیرستان ته د برښنا یا بجلی او اوبو رسولو او بیا ودانۍ لپاره لګول شوي دي. بلوچ ویل د ضرب عضب عملیاتو له کبله په هیواد کې د ناامنیو پیښې په بې ساري ډول کمې شوي دي. د ویل په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې واک اوس د حکومت په لاس کې دی او وسلوال شړل شوي دي. د 2014 زیږیز کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له پیلېدو راهیسې شاوخوا 1 میلیون خلک بې کوره کړل شوي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي له 15 ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې 133 وسلوال وژلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیری نن په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل په دې عملیاتو کې دوی د هسکې مینې ګورګورۍ او شابۍ او سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي.
په ټوله کې د عملیاتو او د تلاشۍ په دوران کې 133 تنه داعش وسلوال وژل شوي، 27 تنه یې ټپیان شوي او 10 تنه مو ژوندي نیولي. دومره اطمینان ورکولی شم چې د هسکې مینې ولسوالۍ، ګورګورۍ او شابۍ سیمې چې د داعش مرکزونه وو په بشپړه توګه د هغوی له حضور څخه پاکې شوي او تلاشي شوي دي.
خبری غونډې ته د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال وویل د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره 100 نور پولیس سرتیري ځانګړي کړل شوي دي چې د روزنې تر بشپړېدو وروسته به ور واستول کیږي. ملګری ملتونه وایي په ختیځ اوکراین کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله د تیر کال لوړې سطحې ته رسېدلې ده. د 2014 زیږیز کال له اپریل راهیسې په سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلویو بیلتونپالو په نښتو کې له 9400 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو دفتر نن وویل دوی په جون کې د 1200 کسانو وژنې او د 50 د ژوبلېدو پیښې ثبت کړي دي. دا د تیر کال اګست راهیسې په یوه میاشت کې د وژل شویو تر ټولو لوړ شمېر دی. دفتر وایي په جولای کې د ولسي وګړو تلفات 3 ته ورسېد دل چې پکې 8 وژل شوی هم شامل دي. تیر کال په فبروري کې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوربند موافقه لاسلیک شوې وه، خو لسیمې څخه د ټولو وسلو ایستلو په ګډون یو شمیر مهمې نقطې نه دي عملي شوې. د اماراتو هوایی شرکت یوه الوتکه نن د دوبۍ پر نړیوال هوایی ډګر له کوزیدو سره سم د پیښې ښکار شوې ده. د حادثې پر مهال فضا له لوګیو ډکه شوه او د منځني ختیځ پر تر ټولو مصروف هوایی ډګر د الوتکو تګ راتګ وځنډول شو. د اماراتو هوایی شرکت ویل په پیښه کې هیڅ مرګ ژوبله نه ده شوې او ټول مسافر او د الوتکې عمله محفوظ دي. په الوتکه کې 300 کسان سپاره ول او له هند څخه متحده عرب اماراتو ته تللې وه. او شمالي کوریا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په تازه سرغړونو کې نن یو متوسط واټن وشتونکی بلستیک توغندی ازمویلی چې له رپورټونو سره سم د جاپان په اوبو کې یا ورسره نږدې پرېوتی دی. د جاپان ویلي دي د توغندي مهمه برخه د سمندر په هغه سیمه کې پرېوتې چې د هغه هیواد تر اقتصادي تصرف لاندې ده. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د توغندي ازموینه یو پارونکی عمل بللی. جنوبی کوریا ګډو ځواکونو مشر ویلي دا ازموینه ښیي چې شمالي کوریا پر ګاونډیو هیوادونو د مستقیمو او پراخو حملو اراده لري او امریکا ویلي دي چې خپلې اندېښنې به ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي. دا د دې مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسیو آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې اخیستل کیږي او په 1.83 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 پیسې او په 1.48 پیسې. یو پاؤنډ په 1.40 پیسې او په 1.40 روپۍ. یو ریال په 28.10 پیسې او په 28.10 پیسې. یو درهم په 28.50 پیسې اخیستل کیږي او په 28.80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.50 پیسې او په پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې خلخل وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 6 بنو کې 6 او په کوټه کې 4 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری نن په اسلام آباد کې د سارک په نوم د سیمایي همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو د خارجه سیکرترانو غونډه کې د چارو شتون کې هیله مند دی چې د غونډې په ترڅ کې به د پاکستان او هند حکومتي چارواکو ته یو بل سره د خبرو کولو موقع په لاس ورشي.
پاکستان او هند تعلقات دی وخت انتهایی خراب حالت کې دي.
د چترال د کیلاج سیمې امنیتي چارواکي د 50 تنو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د چترال د قومي سملای یو پخوانی غړی بیا د سیمې انتظامی او امنیتي ادارې ملامتوي چې وایي د دوی د موجودګۍ سربیره وسلوال د سیمې ته ورځي او اوسیدونکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړوي.
د دې موجودګۍ کې بیا داسې واقعه کېدل د حکومت پاکستان لپاره هم او د صوبایي حکومت لپاره هم د فکر مقام دی.
اونن په بنو کې د ماشوم لپاره د مور د پیو د ارزښت په ډاګه کولو لپاره یو غونډه وشوه. د غونډې ویناوال یو دینی عالم وویل میاندې باید ماشومانو ته د خپلو شهدو ورکولو شرعي حکم پر ځای کړي.
الله جل شانه میر ته حکم ورکوي چې ماینده دا خپل بچیونه ته حکمت او شهدو ورکوي پیر ورکوي.
پر یو شمیر نورو سیمایزو او موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع تر زور دونکو په اسلام آباد کې د سارک په نوم د سیمایي همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو د داخله وزیرانو په کچ تر غونډې د مخه نن د دغه هیوادونو د داخله سیکرترانو غونډه پیل شوې چې ټاکل شوې پکې به پر مهمو سیمایي موضوعاتو خبرې وشي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د سارک د غړو هیوادونو خارجه وزیران به هم نن اسلام آباد ته ورسي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپورټ راکوي.
نن په اسلام آباد کې د سارک غړي ملکونو د داخله سیکټرانو غونډه شروع شوې چې په کې طرح کړي منشیاتو او د انساني سمګلنګ په معاملې خبرې کیږي. د پاکستان د داخله چارو وزارت په وینا چې د سارک درې ورځنۍ هلو سلو کې تیره ورځ د اولسونو ترمنځ اړیکو لپاره په امیګریشن او ویزې په معاملې د سارک د امیګریشن د چارواکو غونډه وشوه. نننۍ غونډه کې د سارک د داخله سیکټرانو ګډون کړی دی او سبا به د سارک د داخله وزیرانو اوومه غونډه کیږي چې په کې د غړي ملکونو علاقایي امنیت په اړه خبرې اترې به کیږي. داخله وزیران بنن اسلام آباد ته رارسي. د سارک په غړي ملکونو کې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیپ، نیپال، بوټان او بنگلادیش شامل دي. د سارک د نورو غړي ملکونو د داخله وزیرانو په شمول د هندوستان داخله وزیر راجناث سنگھ به هم نن اسلام آباد ته رارسي. خو د راپورونو تر مخه چې د هندوستان د داخله چارو وزیر به د سارک د غونډې په موقع د پاکستان د داخله چارو وزیر سره نیغ په نیغه ملاقات نه کوي. دې لړکې په دې ورسو کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان ویلي وو چې څنګه هندوستان کوي هغسې به پاکستان هم خپل ردې عمل ښایي. د سارک داخله وزیرانو اوومې غونډې په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر اعجاز خټک وایي چې د سارک غړي ملکونه د علاقایي صورتحال جاج اخلي. خو دې غونډه کې د ټولو مهمه خبره دا ده چې د هندوستان لخوا د یو اعلی چارواکي اسلام آباد ته راتلل دي.
علاقائی تنظیم ہے ہو یا ڈیر کم اہمیت لڑی ہو دا فورم دا سی دا موکم اور کی لکا پاکستان اور ہند تعلقات دے وقت انتہائی خراب حالت کی دی اور دیو بل سرا دے مخ پا مخ خبر قول بالکل کٹ دی نو اچھے راشی دا میٹنگ نو دا لوگوں دا یو موقع اور کی کہ دی بو یو بل سرا کانفرنس والی خبر خوب اوم کی گی ہو نور خبر بم لازمی چې انسانان ملاوسی نو شروع کی خبرې کی دې شي چې یو چانس پر ملاوسی خبرو کولو.
د هندستان داخله چارو وزیر راته خلاف پاکستان کې ناګاون نګر زول شوی ډلې جماعت الدعوا نن د احتجاج اعلان کړی دی. خو دا احتجاج صرف پاکستان کې نه بلکې هندستان کې هم د هندوانو سخت دریځ ډلې شوسینا لخوا هم شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په چترال کې امنیتی چارواکي وایي په کیلاش سیمه کې د پوز چترال سکاوټس او د هیواد د استخباراتي دارو په ګډو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امنیتی چارواکو په خبره دغه عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس تر هغه وروسته وشول چې تیر خالی پر ورځ د افغانستان له نورستانه چترال ته وختو وسلوالو په کیلاش کې دوه شپانه وژل او د خلکو په سونو ګډبزی له ځان سره یوړي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ ورو.
د چترال یو امنیتی چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په کیلاش سیمه کې پاکستان افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان د پوز چترال سکاوټ او نور استخباراتي ادارو په شریک عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د چترال دغه امنیتی چارواکی زیاته کړه چې دغه وژل شوي 15 وسلوالو مړي هم دوی په خپل قبضه کې اغیستلې دي او دغه مړي به د چترال ضلعي انتظامیه ته د نورو پلټنو لپاره حواله کوي. د کیلاش ځایي خلکو په هغو باندې د وسلوالو لخوا د جمعې او د خالی د ورځې د بریدونو وروستو د امنیتي ادارو په دې اقدام خوشحالي څرګنده کړې ده او د کیلاش د اقلیتي ټولنې د کلي یو مشر وزیر زاده مشال ریډیو ته وویل وزیر زاده زیاتوی د چترال ضلعي انتظامیه د صوبایي حکومت لخوا د وجل شوی دو شپنکو په سر 15 لکه روپۍ مرسته ورکړی ده. خو په سمدستي توګه لوړپوړو صوبایي او وفاقي حکومتي چارواکو د دوی تپوس نه دی کړی او په کار ده صوبایي او وفاقي حکومتونه د هغه غریبو کورنو سره مرسته وکړي د کومو نه چې په سوونو څاروي وسلوالو وړي دي. د چترال نه د قومي اسمبلی یو پخوانی غړی مولانا عبدالله اکبر چترالی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې د کیلاش په خلکو د دغه بریټ پلړ کې په حکومت او امنیتی ادارو سختی نیوکه کړې وي او نوموړی مشال ریډیو ته وویل
ناکام شوی دی چې د کلاش هغه لږ تعداد کې تلپاتې دي او اقلیت
کیږي او دا ایمان نویشي دهشتګرد راځي او د بالکل رڼا رد کی
یاد دیوی چې د تیری جمعې او خالی په ورځ د افغانستان د نورستان نه راغوښتي وسلوالو د کیلاش په سیمه کې دوه شپنتي وژلي وو او د کیلاش ځایي خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید کوونکو د ځان سره د هغوی تر 1500 پورې څاروي هم وړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او هم له چترال سره تړلې یوې بلې موضوع ته راځو. اوریدونکو، له هغه وروسته چې پر ټولنیزه میډیا د خیبر پختونخوا د چترال په دروش سیمه کې د سکول د یو استاد لخوا د ماشومانو د وهلو ټکولو ویډیو خپره شوه، د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان د مشال لړیو خبریال غلام غوث سره په خبرو کې وویل چې دغه پیښه په یوه شخصي سکول کې رامنځته شوې او دا چې هغه استاد پولیسو نیولی دی. عاطف خان وایي قانون اجازه ورکوي چې دغه استاد ته لږ تر لږه تر 3 کلونو پورې د بند سزا ورکړل شي.
خجی عاطف خان کدا مو وای چې نو مې سر معلوم دی سکول چې کم نه کم سکول
انام 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 نو مې دا پرایویټ لیډر لیډر سکول دی راغه دا سکول نوم دی او انام د دې سړی نوم دی
او دغه چې کم جسمانی سزا ده نو دا زمونږ په دې سکولونو کې چې کم دی نو د مخ کې نه دا یو دغه روان دی. په دې باندې ډیر مدني ټولنې یا چې کم انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي د تعلیم محکمه په خپل هم پی ډیر کار کوي، نو دغه حواله سره تاسو صحیح هدایت ورکوئ دغه لپاره سکولونو چې کوم استادان
دي په دې کارپولل پنیشمنت باندې هالیډي موږ کمپین تم چلولې دي په اخبارونو کې مشتهرات ورکړي دي او بینرې سکولونو کې او انکریج کوو هاٹ لائن نمبر لایو بیل هاٹ لائن نمبر ل جوړ کړی دي او ماشومان ټیچران انکریج کوو چې کوم ځای ته شکایت چې موږ اطلاع راکړي کافی سخت ټیم پہ کړی را او نور به ان شاء الله تعالی نور به کوشش کوو چې څونه زیات په دې اویرنس کریټ کول شو خلکو ته وینا کول شو چې دا بالکل غلط دی او قابل سزا جرم دی او دا غلط کار دی. په ټوله دنیا کې دا سیستم نشته، د ماشومانو دا وال ټکول دا شی نشته، نو دا بدل تم ختمه و ان شاء الله تعالی
کوم
کې مونږ لا غرازي مخه ته خبر راځي په پاله مونږ خامہ خایب شنه.
خجی عاطف خان، او د دې لپاره څه قانون سزا شته؟ دا کم دغه چې
تاسو بالکل سزا شته دا پرون چې بده باندې چایلډ پروټیکشن اکټ انډر دغه شوی دی د دې طریقه لکه ته ملایوي نشي.
د خبر پښتونخوا د تعلیم له وزیر عاطف خان سره مو د غلام غوث مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلو چارو یا سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې له جنوبي او شمالي وزیرستانونو بې کورکل شوي ټول خلک به د روان 2018 کال تر پایه پورې خپلو سیمو او کورونو ته ستانه کړل شي. بلخوا د کډوالو د کمیټې غړي وایي حکومت په وار وار ورته اعلانونه کړي خو عملي کړي لا هم نه دي. له اسلام آباد عرفت انجم رپورټ راکوي.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې د سږ کال 2018 مخره پورې به د شمالي او جنوبي وزیرستان بې کوره شوي کډوال پل کورونو ته واستول شي. د پاکستان سرکاري ریډیو مطابق د عبدالقادر بلوچ وینا وه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ضربي عملیاتو وروسته امن راغلی او ټولې علاقې د پوز او حکومت کنټرول ته لاندې دي. عبدالقادر بلوچ مطابق په متاثره شوو علاقو کې امنیت راتلو نه پس ترقیاتي کارونه هم شروع شوي او د اوبو، بجلی او پنور منصوبو کار روان دي. همدې لړکې د قبایلي سیمو د آفتونو د مبارزې ادارې یا فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکي محمد عارف مشال لړیو ته وویل چې د حکومت لخوا کډوالو ته بنیادي ضرورت برابر کړی شوی دی.
هغه ځکه مرتد سینیټیشن د هیلث شو، ایجوکیشن شو، بیچوز شو، هاسپټلز وغیرہ چې شو، دغلته سکولز، نو زیاتر دغه دی واټر اینڈ الیکټریسټی سپلایز دا ته ټول تقریبا تیار دي. ساوت خوډر زیات ډیولپ دی او لاین آرډر سچویشن بالکل کنټرول دی.
بلخوا د کډوالو د یو قومي کمیټې جنرل سیکرټری ملک غلام خان وزیر مشال لړیو ته وویل چې د وزیرستان به کور شوی کډوال پل کورونو ته واپس لړ غواړي، خو نه هلته څه ترقیاتي کارونه شروع شوي او نه سهولتونه. د دوی په وینا د حکومت لخوا هر ځل داسې اعلان وکړی شي خو بیا دا کډوال واپس ونه لیږل شي چې لږ جدي کډوالو ته دلته مسلې نور هم زیات شي.
ډېر کومې دا پیسې بند شوي دي، ډېر په مشکل سره ګزاران کوي، صرف دهان د ورلد فوډ او خوراک ته ناستي، او دا مطالبه کوي چې دا خلته په عیزه طریقه سره واپس کړو، او چې کوم دلته مشکلات نه دي، که ایم ایل سره دي، که سپران مانی سدی سره دي، که پټه سیکرټر سره دا په صحیح طریقه سره خلکو کوم وعده مونږ سره د کړي دي، هلته په وزیرستان کې چې تاسو پوره بجلی وي، اسکول وي، روډ وي، هغه خبرې دا په خپله موقع باندې حال کړو، او بل مونږ ته دا یو کانفرم تاریخ وټه چې په دا خبرې نه کاړي دي، خلکو بیا لکه مشکلات او هغه ځین کې چې کوم ټینشن دی هغه ختم شي.
خود دې پاړه د قبایلی سیمو د آفتونو د مبارزې ادارې د فاټر ډیزاستر مینجمنټ اتارټي چارواکي محمد عارف زیاته کړه چې دوی لپاره په هغه علاقو کې ترقیاتي کارونه روان دي، خو ځینې انتظامي مسلو لوجې د دوی د ستنېدو په مرحله کې لږ ډیر ځنډ راشي.
علاقه کلیر وي، دا د آرمی بیا انټرنلی یو کال اغې لا ځکه نه ورکړي چې اغې ته یا شک وي سر سیکورټي کنسرنس په وجه، هغه یا دوه درې ورځې یا هفته داسې ټایم واخلي، ادروایز دومره ټایم نه اخلي، انشاءالله دا به زر دغه مسله دی حل شي.
د اف ډی ایم رپورټ تر مخه د نېشنل اکشن پلان تر وروستو شمالي وزیرستان ته 200,000 او جنوبي وزیرستان ته 15,000 نه زیات کډوال کورنۍ واپس استول شوي دي، خو د 2,000 نه زیات کورنۍ اوس هم د خیبر پختونخوا په مختلفو کیمپونو کې میشته دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلی سیمو زده کوونکو نن چهارشنبه د پېښور پریس کلب مخې ته په خپله احتجاجي مظاهره کې د خیبر پختونخوا د گورنر او د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د هغه هیواد د مرکزی حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د زده کوونکو حکومت غوښتل چې دوی تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه چې دا مهال تړل شوي بیرته بحال کړل شي. دوی په خبره د فاټا شاوخوا 4,000 زده کوونکي نشي کولی له دغو وظیفو پرته خپلې زده کړې پر مخ یوسي. له څو تنو مظاهرچیانو سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي.
زمانم امداد وزیر دے پاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن جنرل سیکرٹری زمون کوم پاٹا اسٹوڈنٹ تھی دے سرا نا انصافی شروع شدا او دے چکم سکالرشپ تے ابان شوے دے گا دا مطالبہ دا زمون چکم سکالرشپ تے دا بحال حالانکہ زمون ائی ڈی پی شوی او ہر ایجنسی سرا کم زیاتے ہو شو بدے وجہ چکم سٹوڈنٹان دی دلتا پہاور کی دی بنو کی دی غریبان دی دے تعلیم خانے وین مون وفاقی حکومت گورنر تھا زمون دا بھرپور مطالبہ دا چ زمون والا خبر ادا ادا دا عمل ورشي
دا زمانو نصير مومند مومند جنسي سره تعلق ساتمه دا سکالرشپ چې کوم دی دا 44,000 سټوډنټان دی اغه د پاره او دا 5,000 سکالرشپ دی هغه اوس د نوې بجټ کې حکومت بند کړی دی په کار دا و چې 100 روپۍ سکالرشپ را نورم سیوا کړی دی را لښتم ختم کوز مونږ په علاقه کې غربت چا نه پټ نه دی جنگځپلي علاقه دا نو هغه باوجود مونږ د حکومت نه مطالبه کوو چې مونږ دا سکالرشپ په حل
ما نوم کبیل وزیر دی دا شمالي وزیرستان سره تعلق دی دا تاسو مخامخ دی چې د ایډی پیز دی او دلته کوم دی پاتې کیږي دا خرچه برداشت کوي او دلته پرایویټ هاسټلونو کې پاتې کیږي هغه په دی پسې خرچه راځي نو ډیر زیات ستونزه ده د مطالبه چې تاسو کلر شي دینه باندې شو
نو هم زمونږ نوم برهان الدین دی او کوم جنس سره می تعلق دی فاټ سټوډنټ فیډریشن مرکزی صدر دی کې چې کوم سټوډنټان دی دا کالج والام دی او یونیورسيټي والام دی اصل کې چې کوم فاټ سیکریټ والا وایي چې را دي سره موجوده کوم هغه پولیټیکل ایجنټان دی هغه سره مطلب پلانینګ نشته دی چې را سکالرشپ پر سټوډنټان ته په کوم طریقې باندې ملایوي او په کوم طریقې دي کې بلکې زیات کرپشن کې دوه د وژنم دا وژم کې دي شي بلکې اوس دا خوم نه ده کان چې را کرپشن پکې کیږي نو موږ ته د سکالرشپ نه ملایويږي لکه دا موږ سره زیاتې دي بالکل تاسو ته خپته چې فاټ سټوډنټان او فاټ بلکې بل خصوص کولی جمسو ولا ډی پی شي چې کوم ملکن طرز سکالرشپ لکه ملکن والا ته ورکړي او په کار چې هغه سکالرشپ د فاټ ولا سټوډنټان ته ورکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری ډاډ خودلی چې حکومت په ډیر زر د ترهګرو پر ضد جګړه پای ته ورسوي او په ترڅ کې به د صوبې امنیت په مثالی توګه ښه کړي. نوموړي د خبرو د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د امنیت په اړه تر بحث وروسته کړی دی. په بلوچستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران بیا د صوبې خراب امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
په تربت کې د عالم الدین مفتی احتشام الله د وژنې په ضد د حزب مخالف له لورې پرېکړه لیک یا قرارداد باندې په صوبایي اسمبلی کې بحث وسو. د حزب اختلاف په نمایندګۍ د عوامي نېشنل ګوند غړي زمرک خان اڅکزي وویل چې پولیس او سرحدي د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي.
په دا جولای میاشت کې کم از کم 46 نفره چې دي په مختلفو طریقو دا وژل شوي دي، شهیدان شوي دي. نو موږ دا پوښتنه وکړله د وزیر اعلی سره، د هوم منیستر سره، چې آیا ته را وشه چې سړی په کوټه کې ورکیږي، یو سړی د پښین څخه پورته کیږي، د سردار مصطفی ترین زوی چې کوم وزیر بلدیات دی دغه زوی نن ورک دی، اس دره کې نسته. موږ وایو د پښین څخه پورته شي ولاړ شي وزیرستان ته ورسیږي، د کوټه څخه پورته شي دا ولاړ شي کوم افغانستان ته ورسیږي. دا څنګه رسیږي یار؟ دا ستاسو ایجنسیانی د لاین انفورسمنت ایجنسیانی چې دی کوم چې تاسو په ربور پی خرڅونه پکوي دا چیرې دی؟
په دې اړه د ښاروالۍ صوبایي وزیر سردار مصطفی خان ترین و مشال ریډیو ته وویل چې د زوی درې میاشتې له مخه تښتول شوی دی، خو تر اوسه هیڅ درک نشته.
دا کې شک نشته چې زما خپل بچی هم هغه شوی دی، او امن او امان چې د تیر کلو په نسبت موږ ورته وګورو، امن او امان کې کمی ډېر راغلی. یقینا اوس دا څو درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې بیا دهشتګردي لږ زور کړی دی، دهشتګردانو افغاوی سوی دی، غلاوی کېږي، ډاکې کېږي او دا ټول. لیکن په دې کې یې کړ نو وزیر اعلی دا کولی شي، نه زموږ ادارې دا کمپلیټ کولی شي، نه پولیس. تاسو وینئ چې زموږ پولیس هم په دې کې شهیدان کېږي، زموږ ایف سی ایم کې شهیدان کېږي، عوام هم اغوا کېږي، دا ټول.
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری په کوټ ښار کې د ولس سره د پولیسو او سرحدي عسکرو پر چلند باندې سختې نیوکې وکړې.
خو د بده مرغه زموږ پولیس او ایف سی چې کوم حالت جوړ کړی دی، بیا خاص کر د پښتنو سره، په هر چوک باندې ولاړ دي. دوی چې طرز عمل دی، د خلکو شناخت کارډونه اخلي، بیا پیسې ځنې اخلي، ډېر د انسانیت تذلیل تر حد پوری دی، د خلکو صدقه کوي. نو په دې والا پکار دی کلی کچاریانی وسی، ایس پی لیول، ڈی آئی جی لیول، آئی جی پخپل، وزیر اعظم پخپل، هر سرکل کی جلا جلا کلی کچاریانی وسی، خلک راو وشت د خلکو پښتنه وسی، د خلکو مسائل مشکلات.
پر دې محل د صوبې اعلی وزیر سردار ثناء الله زهری وویل چې ډېر ژر به حکومت د ترګرو ډلو په ضد په جنگ کې بریالی سي، او بلوچستان به د امنیت له حواله یو مثالی صوبه وګرځي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د ولایت په څو ولسوالیو کې د قهر سیلاب په نوم عملیات پیل کړي دي. چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې تر 200 زیات داعش وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې. وسلوالو د افغان امنیتي چارواکو دغه ادعاو په اړه لا څه نه دي ویلي. د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د قهر سیلاب په نوم عملیات چې د ننګرهار په کوټ، نازیانو، اچین او اسکیمینې ولسوالیو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې پیل شوي، لا هم دوام لري. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو ویان د ګرمن شیرینقا فقیری د چهارشنبه په ورځ یوې ګډې خبري ناسته کې وویل دی. وایي په ټوله کې د عملیاتو د تلاشۍ په دوران کې 163 تنه داعش وسلوال وژل شوي، 27 تنه یې ټپیان شوي او 10 تنه مو ژوندي نیولي. همدارنګه 15 طالب وسلوال وژل شوي او 14 تنه یې ټپیان شوي دي. دومره اطمینان ورکولای شم چې د هسکمینې ولسوالۍ، ګورګورۍ او شابۍ سیمې چې د داعش مرکزونه وو، په بشپړه توګه د هغوی له حضور څخه پاکې شوي او تلاشي شوي دي. په دغه خبري ناسته کې د ننګرهار د امنیه قومندانې بیان حضرت حسین مشرقیوال وویل د هسکمینې ولسوالۍ لپاره 100 تنه سیمه ییز پولیس له مرکز نه منظور شوي چې له 10 وروسته به په یادې ولسوالۍ کې ځای په ځای شي. د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیاڼي وویل کله چې د هسکمینې ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش وسلوالو څخه پاک شي، ولایتي ادارې به هلته بشري مرستې ورسوي.
د مرستو لړۍ به دوام وکړي. موږ اوس هم ناستې لرو له سکتوري ادارو سره، همداراز له مرکزي ادارو سره خبرې اترې لرو. د مرستو موضوعات روان تر څو ډېر ژر د کوټ ولسوالۍ ولسونو ته په هغه امکاناتو کې چې هلته اړتیا ده مرستې ورسیږي.
خوګیاڼي ته ویچې د کوټ ولسوالۍ اړوند ځینې سیمو ته بشري مرستې رسیدلې، او کله چې عملیات پای ته ورسیږي دوی به هغو ټولو سیمو ته د بشري مرستو لړۍ وغځوي چې د دولت د مخالفینو څخه پاکې شوي وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
سبا د جنوبی آسیا سیمه ایز همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو کورنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې کیږي. نن په دې لړ کې د کورنیو چارو سیکرټرانو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي موادو قاچاق مخنیوي په اړه خبرې شوې دي. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي د چترال په کالاش کې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل دي. یو امنیتی چارواکی نن د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل دا وسلوال له ډیورن کرخې سره نږدې د پاکستان پوځ د چترال امنیتی ځواک سکاوټ سرتیرو او استخباراتي ادارو په ګډو عملیاتو کې وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر عاطف خان وایي هغه استاد نیول دی چې پر ټولنیزو رسنیو په خبره شوې ویډیو کې د شاګردانو په وهلو خودل شوې دي. نوموړي نن مشال راډیو ته ویل دا پیښه د چترال د دروش کلی په یو شخصي سکول کې شوې او د استاد نوم انعام دی. د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د روان کال تر پایه به ټول بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته واستول شي. نوموړي نن د پاکستان دولتي راډیو ته په مرکه کې ویل لسل عرب روپیو څخه شاوخوا دیرش هغه شمالي وزیرستان ته د برښنا یا بجلی او اوبو رسولو او بیا ودانۍ لپاره لګول شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي له 15 ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې 103 وسلوال وژل دي. د افغانستان په ختیځ کې د قلي اردو ویان د ډګرمن شیرین آقا فقیري نن په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل په دې عملیاتو کې دوی د هسکې مینې ګورګورۍ او شابۍ او سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د یو بل خبر تر مخه تېره شپه د پکتیکا په برمل او شکین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا والي ویان نبی الله پیرخیل نن مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د طالب وسلوالو یو قومندان سومګل چې انس په نوم هم پیژندل کېده هم شامل دی وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ملګری ملتونه وایي په ختیځ اوکراین کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله د تیر کال لوړې سطحې ته رسېدلې. د 2014 زیږیز کال له اپریل راهیسې په سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوي او بلتونپالو په نښتو کې له 9400 څخه زیات کسان وژل شوي دي. او د اماراتو هوایي شرکت یوه الوتکه نن د دوبۍ پر نړیوال هوایي ډګر له کوزیدو سره سم د پیښې ښکار شوې ده. په پیښې کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په الوتکه کې 300 کسان سپاره ول او چارواکي وایي چې د پیښې د دغې حادثې لامل لا نه دی معلوم.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله نه اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان د تیرې څو مودې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او د وزیر اعظم نواز شریف دا وینا پر ځای ده چې د قانون نافذونکو او استخباراتي ادارو قربانیانو او د قام یووالي له وجې وسلوال د ملک نه په تیښته مجبور دي. خو دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د ملک نه په مکمله توګه د سخت دریځۍ سوچ خاتمه نه ده کړې شوې چې له وجې د ملک په مختلفو ځایونو کې پټ وسلوال د ترهګرۍ پیښو لپاره د موقعو په تلاش کې وي. چې پاکستان په 2 کلونو کې د شمالي وزیرستان او نورو سیمو نه د وسلوالو خاتمه وکړه، خو صرف وسلوالو وجلو سره د ملک نه ترهګري نشي ختمې دي، ځکه چې په پاکستان کې یو مخصوصه طبقه سخت دریځي طرف ته مایله ده او په نورو خلکو په زبردستۍ سره خپل عقیده مسلط کول غواړي چې له وجې د ملک نه ترهګري نه ختميږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت دې د اقلیتونو په شمول د ملک د هر وګړي د حقونو خیال وساتي او یو داسې کړنلار دې جوړ کړي چې ملک نه د ترهګري او سخت دریځي نظریاتو په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د داخلي سلامتۍ او په قومي اکشن پلان عمل درآمد نه متعلق شوی یو غونډه ته وویل چې دا وخت نړیوال امن ته د سخت دریځي سوچ او فکر لوجه خطر را مخې ته ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې ضرب عزب اپریشن خو په کامیابۍ سره روان دی، خو په قومي اکشن پلان په مکمله توګه عمل درآمد نه دی کړی شوی. که حکومت څومره هم وسلوال ووجنی خو تر څو چې د دې سوچ خاتمه ونه کړي نو نور وسلوال به مخې ته راځي. نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره کار دي چې داسې ګامونه پورته کړي چې له وجې د سخت دریځۍ سوچ وده ونه مومي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبې د سرکاري کالجونو طالب علمانو لخوا د یولسم او دولسم په امتحان کې ښه کارکردګي خودل د ستاینې وړ ده. ورسپانه لیکي چې د نجی تعلیمي ادارو په مقابله کې په سرکاري تعلیمي ادارو کې قابله او اعلی تعلیم لرونکي استادان موجود دي، خو که د سرکاري تعلیمي ادارو استادان د نجی تعلیمي ادارو استادانو په شان هر ورځ کلاسونه اخستل شروع کړي او پوره محنت او ایمانداری سره شاګردانو ته درس ورکړي، نو د یادو ادارو به نه صرف معیار اوچت شي بلکې نتیجې به هم ښه راوځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال لوس پانا د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې اسلام آباد بعد ترکی په غوښتنه په پاکستان کې د هغو ترکی سکولونو پر ضد ګامونه پورته کوي چې په مبینه توګه له یو ترکی امام فتح الله ګولن سره تړاو لري. بل خو هم له امریکا خبریدونکي د واشنگتن پوسټ ورسپانې په لیکنه کې راغلي، افغان چارواکو هغه 50 کلن ملا په جیل کې چولې چې له وی شپږ کلنې جینې سره واده کړو. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې راغلي پاکستانی چارواکي وای د ترکی وفد هغه غوښتنه به ومني چې په پاکستان کې د فتح الله ګولن سره مبینه تعلق لرونکي سکولونو خلاف ګامونه پورته کړي. په ګولن باندې تور دی چې د ترکی په ناکامه کودتا کې لاس لري. پاکستان او ترکی نږدې تعلقات لري او داسې ښکاري چې دا غوښتنه پکې ډېره مهمه ده. ورسپانه لیکي د فتح الله ګولین سره تړاو لرونکي سکولونه د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو کې قائم دي چې پر ضد یې د کاروایي کولو لپاره ترکی خپل سفارتي حالې ځلې توندې کړې دي، خو په ځینو هیوادونو کې یې کامیابي ترلاسه کړې او په ځینو کې لا هم مشکلات لري. ورسپانه د پاکستانی چارواکو په حواله وای چې په دې هیواد کې د هغه غیر سرکاري ادارو کومې چې په غیر کاروباري بنیاد چلیږي د انتظام لپاره یو سلسله برابره کړي چې په کې به دا ادارې د خزانه او داخله چارو د وزارت په نگرانۍ کې کار کوي او په سکولونو کې به یې بدلونونه هم عملی کول کېږي. دا راز به په پاکستان کې ترکی سکولونه خلاص وي خو انتظامیه به یې بدله شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د یوې شپږ کلنې ماشومې خرڅېدل او د زوړ عمر یو ملا ته د ودېدلو پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د ښځو خلاف د تشدد یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. افغان حکومت دغه ملا نیولې او په جیل کې یې اچولې او دغه ماشومه یې یو حکومتي دارالامان ته استولې ده. ورسپانه لیکي که څه هم په افغانستان کې د کم عمر د جنکو د ودولو، د ښځو د خرڅولو او په هغوی د تشدد خلاف یو شمېر ګامونه پورته کړل شوي او د عام ولس د پوهاوي لپاره کمپاینونه دوام لري، خو بیا هم دغه ډول پیښې مخې ته راځي. د ښځو د حقونو لپاره افغان کارکونکي وای دا ناوړه عمل د اسلام او پښتونولۍ ضد دی، خو بیا هم دوی د دې په مخنیوي کې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره په جګړه کې ملکی تلفات د زیاتېدو په حال کې دي. په کابل کې وروستۍ چاودنې چې د بهرنیو کاردادیانو یو مرکز یې هدف و، یو وار بیا په دې جګړه ځپلي هیواد کې روان بحران مختلف اړخونو ته د خلکو پام اړولی دی. په دې وروستیو کې په کابل کې د نارث گیټ په نوم پر یوه مېلمستون بمی برید شو. تر هغې مخکې بیا هم په کابل کې د هزارګانو پر یوه احتجاجي مظاهره انتحاری حمله شوی و. د امریکا چاپ ټایم مجلې د افغانستان پر خراب امنیتي وضعیت لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې له فرشتې جلال زئی اورو.
د ټایم په حواله وسلوالو طالبانو په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې او ملکي تلفات زیاتېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره ډېر بهرني عسکر له دې هیواده ووتل. په 2014 میلادي کال کې د پوځي عملیاتو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. په هغه رپورټ کې چې څو ورځې مخکې په امریکا کې خپور شو راغلي چې د عسکرو او پولیسو تېښته او په جګړه کې د تلفاتو زیاتوالی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو محاربوي طاقت او ظرفیت له ګواښ سره مخامخ کوي. په رپورت کې ویل شوی په افغانستان کې موجود وضعیت وسلوالو طالبانو ته د نفوذ د پراختیا زمینه برابره کړې ده. د بیلګې په ډول تیر کال د جدي په میاشت کې د افغانستان د خاوري او یافیسه د برخه د امنیتي ځواکونو په لاس کې و. خو تر دوبی لشت لژه 9% ولسوالی په بشپړ ډول یا تر ډیره حده د وسلوالو طالبانو لاستول ویدي او د ولسوالیو څلرمه برخه تر خطر لاندې ګڼل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو له پراختیا سره ملکي تلفات زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي لشته لږه 5000 سل تنه ملکي وګړي په وروستیو شپږو میاشتو کې وژل سوي یا یې په جګړه کې د بدن غړي پرې شوي دي. په افغانستان کې د امنیت خرابیدل امریکا په دې هیواد کې پر خپل پوځي ماموریت غور ته مجبوره کړه. د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې امنیت ته پام څونی وړاندې پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 8400 عسکر به هلته پرېږدي. ولسمشر اوباما په افغانستان کې د خپلې کړنلارې د بدلون د اعلان پر مهال وویل د وسلوالو طالبانو شتوالی هلته لوی ګواښ دی، خو دا امریکایي عسکر په پوځي عملیاتو کې ګډون نه کوي او یوازې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، هغوی ته د مشورې ورکولو او د تروریزم ضد عملیاتو د ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي. دا ټایم په لیکنه په کابل کې پر وروستۍ مظاهره چې زیاتو هزارګانو ګډون پکې درلود خونړیو حملو په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د فعالیت په اړه نوې پوښتنې پیدا کړې دي. په دې مزن کې د دې حملو مسؤلیت داعش واخیست، خو امنیتي چارواکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه ضد او نقیض نظر ورکوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي داعش دلته هم په داسې ظلمونو او تشدد لاس پورې کړی لکه چې د نړۍ په نورو سیمو کې ترسره کوي. داعش په افغانستان کې هم بېګناه انسانان قتلوي او پر ضد یې له بېساري تشدده کار اخلي، خو جنرال جان نیکلسن ویلي دا چې داعش په افغانستان، جرمني یا فرانسه کې د حملو مسؤلیت اخلي د دې معنی نه لري چې د دې وسلوالې ډلې حضور پراخ شوی، بلکې د دې ډلې د واکمنۍ کړۍ د تنګېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان ویلي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو تمرکز لا هم پر وسلوالو طالبانو دی چې هیبت الله اخونزاده یې مشري کوي.
دا مشال ریډیو دا
د ترکی د خارجه چارو وزیر ویلی د پاکستان حکومت دی په هیواد کې د ګولن تنظیم تر چتر لاندې چلیدونکو تعلیمي او ثقافتي ادارې بند کړي. د ګولن ګروپ د پاکستان په یولس ښارونو کې 25 پاک ترک سکولونه او کالجونه چلوي چې پکې یولس زره پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. بلخوا د یادو تعلیمي ادارو زده کوونکي او د هغوی کورنۍ د پاکستان حکومت غواړي چې د کوم بهرني هیواد په خوښه دی دا سکولونه نه تړي. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په راپورټ کې.
د ترکی خارجه وزیر میلود چاوش اوغلو د نهه پورس د پاکستان سفر پر مهال ویلی دی چې هیله لرو چې پاکستان به د ګولن تنظیم تر لاندې چلیدونکو تعلیمي او ثقافتي ادارې بندي کړي ځکه چې دا د پاکستان او د نړۍ د سلامتۍ لپاره خطر ده. د تر څنګه 13 میاشت په اسلام آباد کې د ترکی سفیر صادق بابر هم مطبوعاتو ته ویلی وو چې حکومت یې ټولو ملګري ملکونو ته خواست کړی دی چې په خپلو ملکونو کې د ګولن ګروپ د هلو ځلو مخنیوي وکړي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د ګولن ګروپ تر لاندې پاک ترک سکولونه چلیږي او د ملک په یولس ښارونو کې 25 یاد سکولونه او کالجونه دي چې پکې یولس زرو پورې طالب علمان زده کړې کوي. د پاک ترک سکول یو زده کوونکی رمشارای وایي که پاکستان حکومت د ترکی په درخواست د سکولونه بندوي نو د دوی په شمول زرګونو نور زده کوونکو په تعلیم به ډیر بد اثر پریوزي. دا وایي چې کله ما دا خبرونه واوریدل نو ډیر بد را باندې ولګېدل ځکه چې زمونږ خود دې هر څه سره هیڅ تعلق نشته نو موږ ولې زپلې کیږو. زما او زما د نورو ملګرو دا اخري کال دی که حکومت دا سکولونه بند کړل نو زموږ به څه کیږي. او ترکی حکومت چې د فتح الله ګولن خبره کوي نو زما په دې سکول کې دا اتم کال دی او تر اوسه ما د نوموړي نوم نه دی اورېدلی. نو خپل حکومت ته خواست کوو چې د بل یو ملک په خوښه دی دا سکولونه نه بندوي. حسنین اصغر قریشي چې درې بچي په اسلام آباد کې په پاک ترک سکول کې زده کړې ترلاسه کوي وایي په هیڅ حکومت ته د مطبوعاتو د لارې دا ویل غواړم چې دا سکولونه د یو ویشکاله مهنت وروسته د مقام ته رسیدلی دي نو دا نه دی بندول پکار. دویمه خبره دا چې د ترکی نه راغلي دا استادان زمنګ بچو سره ډیر مهنت کوي نو دوی دې هم واپس نه لیږي. او دریمه خبره دا چې د نړۍ په هر ملک کې کڅه هم ستون زرا مخې ته کیږي نو هغې لپاره دې زمنګ بچی نه قربانول کیږي. بس د حکومت نه مې دا درې غوښتنې دي. واضح دی چې ترکی حکومت په ملک کې د ناکامه فوزي کودتا دیکتاتور په فتح الله ګولن لګوي او وایي چې ورسره ثبوتونه شته چې د دغه کودتا پر شا ګولن تحریک وو، خو فتح الله ګولن دا تور ردوي. په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو ویان انګیت مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه ګڼي چې حکومت به دا سکولونه بند کړي، ځکه چې دوی هیڅ داسې یوه ایجنډا نه لري چې د یو حکومت پر ضد وي. دوی سکول د اسلام آباد تعلیمی بورډ تر لاندې کار کوي او موږ نیغ په نیغه هیڅ چا په حق له معلومات نه ورکو، که هغه فتح الله ګولن وي یا محمد اقبال او یا که یو بل تن. زموږ سکولونه د تیرو یو ویشت کلونو نه دلته آباد دي او زده کوونکو ته صرف تعلیم ورکول زموږ مقصد دی او د پاکستان اولس موږ ډیر ښه پیژني. یاد دی وی چې د تیرې میاشتې 15 نیټې په شپه په ترکی کې د فوز ایوې ډلې سرکاري ټي وي قبضه کړو او له هغه ځایه د مارشل لا اعلان وکړو چې وروستو د ترکی صدر ویډیو پیغام د لارې په خلکو غږ وکړو چې لارو کوڅو ته دې راووزي. د پیغام د خپرېدو سره سم په مختلفو ښارونو کې خلک لارو کوڅو ته راووتل او کودتا یې ناکامه کړه. د دغې ناکامې کودتا راهسې د ایوې اندازې له مخې 16,000 سرتیری، پولیس، قاضیان، په مختلفو وزارتونو کې کارکوونکي او استادان یا خو له دندو لرې کړی شوي دي او یا نیول شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
له پیښور او شاوخوا څخه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د تګ لړۍ له تېرې میاشتې راهیسې تیزه شوې. دغه کډوال چې په خپله خوښه بیرته خپل وطن ته تلل غواړي وایي د چمکنو پر مقام د دوی لپاره د دمې، د څښلو د اوبو او یا هم سرپنا مناسب بندوبست نشته او دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید د دوی لپاره دغه اسانتیاو رامنځته کولو تر څنګ د دوی د نوملیکنې یا راجستریشن لپاره هم عمله زیاته کړي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په مالی مرسته د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د تیر یو میاشتې نه زیاته شوې ده او د چمکنو په مرکز کې د یو چارواکي په وینا تیرونه د پیښور نه 2,150 کورنۍ یا 9,910 وګړي افغانستان ته تللي دي. خو بیا په دغه مرکز کې افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز دننه یا بهر د دوی لپاره د اوبو څښلو، د مکه ولو یا سر پټولو کمی دی او دوی دغلته په ګنټو ګنټو انتظار کوي. اول ګل چې د خپل پامل سره د خیبر پښتونخوا ابتباد سیمه نه راغلی وای په کار دا چې د مرکز نه بهر کم خلک د خپل نمبر انتظار کوي دا غوی د پاره دی د اوبوس کولو او تشناب سہولیات ورکړي شي او د شان د رجستریشن د پاره د چارواکو شمیره زیاته کړي شي.
مشکلات دا دي چې کسان د ټیمونو کې دا کم دی او خلک ډیر زیات تعداد باندې راځي تر بدا کتارونو د نن بهر ډیر زیات رسته شپا دوا درې خلک بند د ډاک باندې کړه ماشومان ناز دي بارانونو رسته سي پروګرام نشته ورته دي سرپنای وش یا دوش په درش په مطلب دا دلدلیټ وی
دا په خبر د لطیف آباد اوسیدونکو نظام الدین وای چې هغه په پاکستان کې د روان کال اخره پورې د اوسیدو قانوني اسناد لري خو ځای پولیس او نور د حکومت غړي هغه هیڅ به څه زوروي او په دې مجبوروي چې بغیر څه د بندوبسته خپل کاروبار او کور پریک دی.
خو چې دغه یو مهرباني وکړي چې سره دغه نه پریږي سره لاشي او واپس راشي تکال ته ځان ته ځان ته سر سورې پیدا کی کنه نو خپل بچی په مخه کی اوس موږ هم داسې لاشو نه لاته
دا چمکنو د رجسٹریشن مرکز دننه او بهر ګنشمیر کډوال د سامان نډک ټرکونو په سوري ناسوي چرڅه چې زنانا او ماشومان د ټولو نه زیات اغیزمن کیږي. یو زنانا چې خپل پیغلو لوریانو سره افغانستان ته د تلو په انتظار وا مشال ریډیو ته وویل چې هغه د ودش کاله پس افغانستان ته ځي چرڅه چې د دوی هیزمکه یا مینا نشته. پیښور کې د یونیسیار یو چارواکي په وینا د جولای میاشت نه د کډوالو بیرته تلو شمیره زیاته شوې ده او په تیر ګل یا په یکم اګست باندې څه د پاسه 600 کورنۍ یا څه کم 3,000 وګړي افغانستان ته لاړل. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر جن سید لوړګي تحصیل د لری پرتی سیمه بازار زخخیل اوسیدونکو وایي پر دې سربېره چې په سیمه کې د وسلوالو مخاوني ولا او هلته اوس امن پر ځای شوی، حکومت د دوی ستونزو ته پام نه کوي او دا چې په سیمه کې پیل کړل شوی پرمختیایي کارونه همداسې نیمګړي پاتې دي. دوی حکومت غواړي چې د صحت، تعلیم، سرکونو، بجلی او اوبو اسانتیاوې ورته برابر کړي. فرهاد شینوارې له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسې لری پرتی سیمه بازار زخخیلو خلک وایي چې دوی د غسیمه د حکومت په ملاتړ د وسلوالو نه پاکه کړې ده او امن پکې بحال شوی دی، خو تر اوسه په دې سیمه کې هغه پرمختیایي کارونه ونه شول د کومو چې ورسره وعده شوی وي. په دې حکله د بازار زخخیلو یو تن لاهور خان پرې دی مشال ریډیو ته وایي
د هر قسم مکمنه ایمو ګلارو اوس په انشاءالله الحمدلله امن خو دلته شتارې سندتي موجوده حالات کې مو هسپتالونه مطلب نشته، روډ مطلب نشته او په دالوکی کې ډیر زیات او به باغی غنه بجلی جوړیږي چې ملي حکومت په کروڑونو عربونو روپیا کې په خرج کوي. دلته را ملي ډیمینا جوړ کی ودالوکار ملي بجلی او بکی ور پټی رارتا کروندېلا جوړ کی چې ملي او وشي دالوکا ټویلو نارتا وای
او د بازار زخخیل یو مشر محمود پردی وویل
نو چې کومه دغه مدرسې یوغه منځوره شوی بلډینګونه نشته بول دې می بجلی ستنی یو لغری نو کور په شوري لا یو په شپږ میاشتې کې بیا کور په نه شو نغه کور هارتای نو لمبی بجلی ته ضرورت دی. روډونه چکم دی چکم یو جوړ کړی دا بیا خراب شوی نو دا روډونه چې می عمره سي جوړ شي ټکه دورون دا ټګیب کېو کې چې خپل بیل په پوس کې شپږ میاشتې پاسته می روډ خرابي
او د دغه سیمې یو بل مشر خان محمد پردی زیات کړه
ک سکولونه وی ک اسپاتولونه وی کم داسې بجلی لین وی تاسو په خپل ولد په خپل ولد چې یو شیم نه کمپلیټ شوی راي او نه سرته رسیدي نو بس ګورنمنټ نه مودا اپیل دی چنملا کورونا هم مکمل کی.
د بازار زخخیلو سیمه د خلکو د شکایتونو مشکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنت خالد محمود ته وړاندې کړل نو دوی وویل چې په دې لړ کې ما د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا ایډیشنل چیف سیکرټری سره خبرې شوې دي او موږ هڅه کوو چې دلته زیات نه زیات پرمختیایي کارونه ترسره کړو. بازار زخخیل د خیبر ایجنسی د لوړګي تحصیل یو لری پرته سیمه ده چرته چې د وسلوالو اثر وو خوست په دې سیمه کې د حکومت واکمنی بحال شوې ده. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د زیارت تورځ خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د روغتیا نړیوالې ادارې تر سوري لاندې نن په بنو کې د ماشوم لپاره د مور د پیو د ارزښت د پډاګه کولو په موخه یو غونډه وشوه. د سیمې یو دینی عالم غونډې ته وویل چې میاندې باید د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوه کلونو پورې خپل پی ورکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د صحت نړیوالې ادارې یونیسف د سیوري لاندې بنو کې د صحت مختلفو مرکزونو لخوا ماشومانو ته د میندو پی ورکولو په اهمیت یو سیمینار او واک یعنی لاریون وشو. سیمینار ته وینا پر مهال مولانا یونس وویل الله پاک میندو ته حکم دی چې خپل ماشومان ته تر دوه کالونو پورې خپل پی ورکړي.
د دې چې سیمرا پر چار مشتو سے کوي شي حکمت میژ دی الله پاک هغه حکم چې کوم دغه مایندې تر رسوي الله جل شانه میر ته حکم ورکړي چې مایندې ته پچار دو چې یرضعن اولادهن مایندې د خپل بچیو نه چې کوم در شو دو ورکړي پی ورکړي.
د مایندې او ماشومان په صحت کارکون کې حلیمه خپل وینا پر مهال ماشومان ته د مور پی ورکولو په اهمیت خبره وکړه.
د پیدائش نه فورن بعد پنیمه ګنټه کې دنه دنه مور له پکار دي چې خپل ماشوم ته خپل پی ورکړي. دا ځانګړي دویم میسج کې مونږ وایو چې مور له پکار دي چې ماشوم ته د شپږ میاشتو پورې صرف او صرف خپل پی ورکړي. د شپږ میاشتو نه پس هغه ته خپل پی سره سره اضافي خوراک شروع کړي، نرم خوراک چې ورته وایي.
ډیسټریکټ نیوټریشن کوارډینیټر فهد الله د یاد پروګرام مقصد پاړه مشال تا وویل
د دې مین مقصد همدا دی چې زمونږ کومه کمیونټي ده هغه ته د مور د پی حوالے سره لګ پیغام ورورسی د دې اهمیت ته او د دې خصوصیت ته هغه میندو ته ورسی او پاغه باندې د هغه عملو کی او زمونږ کم سټاف چې کم نه ان شاء الله دی غوند مند کې به هغه خپل چونم چې زمونږ ورکینګ ایریاز دی هغه کې بدی میسجز هر یو کور ته هر یو محله ته رسي چې د مور شوده ولې ضروری دی بچی د پاره.
سیمینار ته وینا پر مهال د صحت ماهرینو پر دې خبره زور ورکو چې میندو لا پکار دی چې خپل ماشومانو ته خپلې پی ورکړي او دوی با پوره هفته په مختلفو سیمو کې ګرځي او هڅه وکړي چې دغه پیغام هر کور ته ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د پیښور له کینټ ریلوی سټیشن څخه پرون د خوشحال خان خټک ریلوی ایکسپریس په نوم نوې اورګاډي د کراچۍ پر لور روان شو. د پاکستان ریلوی چارواکو په دغه موقع وویل دا نوې اورګاډي جدید سہولتونه لري او دا چې په ټاکلي وخت پر پیښور کراچۍ او له هغه ځایه بیرته پیښور ته رسیږي. غلام غوس له پیښور رپورټ راکوي.
د پیښور او کراچۍ ترمنځ چلیدونکې د ریل ګاډي خوشحال خان خټک ایکسپریس نومیږي او د نوي ډبو او نوي سہولتونو سره د خوشحال خان خټک ایکسپریس پرانیسته وشوه او د دې انتظام د ریلوی محکمې لاندې کارکوونکي یو پرایویټ کمپنۍ ته وسپارل شو او د هغې کمپنۍ منیجنګ ډایریکټر سید منور شاه مشال ریډیو ته وویل
دا خوشحال خان خټک ایکسپریس چې وو نو دا به مخکې لسو ڈبو بندے با چلے دو اس سے کم دینو دی کی پنزر ڈبی زیادہ شوی دا د پیخور نه دا واحد ٹرین دی چې د دې کرایا د باقی گاڑو نا د دې کرایا ډیرا کم ادا دا نوی کوچونا ماڈیفائی شو او پدی کی اوپوس پیو ڈبا کے شپیتو برتو نا دی او بل داغی آغا سیٹو نا چی کم دینو آغا ہم نوی شو
پدی نوی ریل گاڑی کی ل پیخورا کراچی تا روان زنی سورلو مشال ریڈیو تا ویل
زما نوم گل زمان دے او د پیخور نه موږ زو کراچی ته کم دا ریلوی منسٹر دے هغه دا خوشحال ایکسپریس پرائیویټ کو لگے دے او دیدو دا سسٹم ډیر بهترین سسٹم دے دګه باتھ روم سسٹم او دا اے سی سسٹم خو بهتر دے
دګه زما خپل تلې مزه خپل پیخورې ما نو دې حالت دا سلو ډیر ګډ وړو ډوډۍ پکې وی او ګرمي مو پکې او چټونه ډیر بیکار او اوس دې نیو ټرین چټونه ډیر مزدار شو او اے سی پکې سرویس ملو شو نه
یاد دی وی چې پاکستان کې په ریل ګاډو کې ډیر خلک سفر نه کوي او په دې وجه په پاکستان کې د ریلوی محکمه په تاوان کې روانه ده. خود ریلوی د محکمې لاندې کارکونکي د شخصي کمپنۍ مشر سید منور شاه وایي په تیرو دریو کلونو کې د ریلوی خساره کمه شوې ده او د ریلګاډو د معیار ښه کولو په لړ کې دوی په سم لور روان دي.
د نن نه درې کاله وړاندې زمونږ خساره چې کومه وه نو هغه تقریبا څو دېرش ارب روپۍ وه اوس اویش ارب پاتې شو لکه لس ارب روپۍ د ګورمنټ په درو کالو کې خساره کمه شوه. خساره څنګه کمیږي چې لکه زمونږ اخراجات هم کم شو او زمونږ د ریوینیو د ګټې ذرایع چې کم دي نو هغه زیاته شو.
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د ریلوی کارکونکو د خوشحال ایکسپریس د شخصي کولو په ضد مظاهره ترسره کړې وه. خو د خوشحال ریلګاډي د انتظام کمپنی وایي د ریلوی د هغه کارکونکو اندېښنې لری کړې دي او د هغوی غوښتنې منلې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د دې رپورټ سره د خبرونې د پای شېبو ته ورسېدو. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د جنوبی آسیا سیمه ایز همکاری سازمان سارک غړو هیوادونو کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې کیږي. نن په دې لړ کې د کورنیو چارو سیکرټرانو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي موادو قاچاق مخنیوي په اړه خبرې وشوې. پاکستانی امنیتی چارواکي وایي د چترال په کالاش کې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل دي. و امنیتی چارواکي نن نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل دا وسلوال له ډیورنډ کرښې سره نږدې د پاکستان پوځ د چترال امنیتی ځواک سکاوټ سرتیرو او استخباراتي ادارو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی. د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر عاطف خان وایي هغه استاد نیولی چې پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې د شاګردانو په وهلو ښودل شوی دی. نوموړي نن مشال راډیو ته ویل دا پیښه د چترال د دروش کلي په یوه شخصي سکول کې شوې او د استاد نوم انعام دی. د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزیر عبدالقادر بلوس نن وویل د روان کال تر پایه به ټول بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته واستول شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي له 15 ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې 103 پته وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان په خطیز کې د قلی اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیری نن په جلال آباد کې خبریالان ټویل په دې عملیاتو کې دوی د هس کې مینی ګورګورۍ او شابه او سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. د یو بل خبر تر مخه تیره شپه د پکتیکا په ویرمل او شکین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي چې پکې د طالب وسلوالو یو قومندان سومګل چې د انس په نوم هم پیژندل کېده شامل دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي په ختیځ اوکراین کې د ولسی وګړو مرګ ژوبله د تیر کال لوړې سطحې ته رسېدلې. د 2014 کال له اپریل راهیسې په سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلویو بلتون پالو په نښتو کې له 9400 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو دفتر نن وویل دوی په جون کې د 1200 کسانو وژنې او د 50 د ژوبلېدو پیښې ثبت کړې دي. د اماراتو هوایي شرکت یوه الوتکه نن د دوبۍ پر هوایي نړیوال هوایي ډګر له کوزیدو سره سم د پیښې ښکار شوې چې پکې مرګ ژوبله نه ده شوې. الوتکه کې 300 کسان سپارول له هند څخه متحده عرب اماراتو ته تللې وه.
د خبرونو ورو دي لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې انحصار خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوسما هارون بچا پامیر ساحل او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.